مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار لس بجې سوې دي. نن د پنځ شنبې زیارت ورځ او د 2023 کال د اپریل 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان پارلمان او سپریم کورټ د چیف جسټس ترمنځ ترنګلتیا، په سوات کې د چاودنو خلاف مظاهرې او له تښتولو وروسته خوشی سوي خبریال سره پر مرکې سربیره د روانې خپرونې په دویمه نیمایي کې اونیس پروګرام د مشال ترانه لاندې بحث اورېدل مایر وي. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی، د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ویلي چې د هغه هیواد سپریم کورټ د پارلمان پریکړو ته درناوی وکړي. په سوات کې د پولیس په تانه کې د چاودنو پر ضد یو ځل بیا احتجاجي مظاهرې شوي دي، او په سودان کې له روانې کورنۍ جګړې څخه د ځان ژغورلو په خاطر د 200 پاکستانیانو یو بل کاروان پورټ سودان ښار ته رسېدلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ویلي چې د هغه هیواد سپریم کورټ د پارلمان پریکړو ته درناوی وکړي. راجا پرویز اشرف پرون د قومي اسمبلی له غونډې او د هغه د غړو لټای درسته چیف جسټس عمر عطا بندیال ته په لیکل شوی خط کې غوښتنه کړې چې سپریم کورټ باید د امکان تر حده په سیاسي کړکیچ کې لښکېلېدو ډاډه وکړي. دغه په وینا غوره ده چې سر عدالت د سیاسي مسلو حل پارلمان او سیاسي ګوندونو تور پرېږدي. اشرف د سپریم کورټ له مشر قاضي او نورو ججانو څخه د زغم او پارلمان ته د درناوي غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د سر عدالت درې کسیزه جرګګۍ نن یو ځل بیا په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه اورېدنې پیلوي. یاري جرګګۍ حکومت امر کړی و چې په پنجاب کې د مې پر 14 انتخابات وسی او د انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمیشن ته 20 ارب روپۍ ورکړي. بلخوا جرګګۍ حکومت او سیاسي ګوندونو دا هم ویلي ول چې په دې اړه یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. په سوار کې د پولیس په تانه کې د چاودنو پر ضد یو ځل بیا احتجاجي مظاهره شوې ده. پرون په خوازخیل کې سوات قومي جرګې او په منګوري کې بیا پاکستان تحریک انصاف ګوند پر سوو چاودنو سخت نیوکې وکړې. د منګوري په نشاط چوکي مظاهرې ته د سوات میر شاهد علي خان وویل چې ولس به تر ترګري پر ضد له پولیس سره یو ځای درېږي. د اپریل پر 23 د سوات په کابل کې د ترګری مخنیوي پولیس په تانه کې 114 کې 13 کسان وژل شول او 15 ژوبل شول. پولیس وايي دغه چاودنې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې سوي او وروسته هلته موجود بارود چاودېدلې دي. خو مظاهرېچانو غوښتنه کوله چې د چاودنو رڼې پلټنې دي وسي او ولسته دي هر څه په ډاګه کړل شي. د پاکستان پوځ ویلي چې د خیبر په تیراسیمه کې له وسوال سره پنشته کې 2 سرتیري وژل شوي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په خبره کړې بیان کې ویلي چې د اپریل پر 25 په تیرا کې له وسوال سره پنشته کې 2 وسوال هم وژل او 4 نور یې ژوبل کړل. تر اوسه کوم وسوال ډلې د پوځ د دغې ادعا په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. په پاکستان په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ پیښې له وروسته لا زیات شوي چې د 2023 کال په نومبر میاشت کې ناقانونه وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان له حکومت سره اوربند پای ته ورساوه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په سودان کې له روانې کورنۍ جګړې څخه د ځان ژغورلو په خاطر د 200 پاکستانیانو یو بل کاروان په خوندي توګه پورټ سودان ته رسېدلی دی. یاد وزارت پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په سودان کې به د پاکستان سفارت په پورټ سودان ښار کې د رسوسو پاکستانیانو لپاره اسانتیاوې برابروي او له سودانه به د هغوی د ایستلو بندوبست کوي. تر دې وړاندې پرون د سعودي عرب یوې سمندري بیړۍ د 650 هیوادونو 1440 اویا وګړي له پورټ سودان څخه جدې ته ورسول چې 80 پاکستانیان ول. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې هغوی له سودان څخه د وګړو د ایستلو عملیاتو لړ کې تر دې دمه د 119 سعودیانو په ګډون د 80 هیوادونو ټول ټال 2022 وګړي جدې ښار ته رسولي دي. او د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د 5 یو ورځنیو لوبو سیالۍ نن پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ به لومړی سیالۍ نن په راولپنډۍ کې پر ځای وخت مازدیګر 3:30 بجې پیلېږي. له دې وروسته به نور یو ورځنی یا 15 اوور لوبې د اپریل پر 9 د مې پر 3 5 او 8 کېږي. دا تر دې مهاله د مشال اړیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر د هغه هیواد لستر قاضي څخه غوښتنه کړې چې د پارلمان پریکړه ته درناوی وکړي. راجا پرویز اشرف پرون د قومي اسمبلی له غونډې وروسته چیف جسټس عمر عطا بندیال ته په لیکل شوي خط کې لیکلي چې سپریم کورټ باید د امکان تر حده په سیاسي کړکیچ کې لشکېلېدو ډډه وکړي. دغه په وینا غوره دا ده چې ستر عدالت د سیاسي مسلو حل پارلمان او سیاسي ګوندونو ته پرېږدي. اشرف دا غوښتنه په داسې حال کې چې د ستر عدالت درې کسیز جرګه نن یو ځل بیا په پنجاب کې د صوبې انتخابات په اړه اورېدنې پیلوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شایسته حکیم راکوي.
سپیکر د اپریل په شپږویشتمه د سپریم کورټ قاضیانو ته لیکلی شوی په خط کې چې فوټوکاپیانې د یو شمیر خبریالانو لخوا په ټولنیزو رسنیو خپرون کړل شوی دی، لیکلی چې واړم د پارلمان د منتخب د غړو له هغه اندېښنې تاسو خبر کړم چې د سپریم کورټ د یو شمیر هغه تازه فیصلو او په میډیا کې د راپور شوو بیانونو په اړه دي. سپیکر په خط کې لیکلی چې قومي اسمبلی دا ګڼي چې د ستر عدالت ځینې تازه فیصلې د اسمبلی د قانون سازی او د فند خرچ کولو یا مختص کولو په اختیاراتو کې مداخلت. سپیکر راجا پرویز اشرف د اسمبلی د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د اسمبلی د غړو د بیانونو په جواب کې ویلي وو چې د اسمبلی لخوا به سپریم کورټ ته یو خط استول کیږي.
اس وخت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بڑا ایک حیجانی کیفیت
دا وقت زګنم چې زمون ملک په استرابی کیفیت کرا غیر دے او پارلمان کې چې سونو هم تقریر نو وشول د ډیر ورځ نو هم دغه لړۍ روانه ده. قراردادونه وشول اوس تجویزونه هم راغلي چې زه د دې هاوس تر ټولو غړو خیالات او جذبات د سپریم کورټ چیف جسټس او ټولو ججانو ته د خط په ذریعه ورسوم.
خط کے ذریعے جو ہے وہ کنوے کروں.
لدی وړاندې د قومي اسمبلی غونډې ته د خبرو په وخت خارجه وزیر بلاول بټو زرداری اول چې د زینو کسانو د زید لوجه په بیا بیا د پارلیمنت به احترامي کیږي. بلاول بټو پارلیمان ته په اشاره وویل چې دا څنګه ممکن ده چې هغه اداره چې کار یې د ټولو حقونو دي ساتل دي د هغې فیصلې دي هیر کړل شي.
موږ ته په نظر راځي چې په دې جنگ کې زموږ جمهوریت ته او مفادو ته خطر ده. حسې خود هر صوبې وزیر اعلی ته د حق شته چې کل هغه اوغواړي نو اسمبلی ماتول شي او له هغه وروسته به په نوي روزو کې انتخابات کوي. خو چې د یوې صوبې ټاکنې په زور کول کیږي او بلې صوبې چې تر مخ کې ختم شي او د هغه صوبې ټاکنې له هغه وروسته کیږي نو چرته نه چرته نه به आवाज پورته کیږي.
کسوم لډیر مودې راسي دستر عدالت حکومت او پارلمان ترمنځ چارې سمې نه دی روانې. خود چهارشنبه د ورځې تازه اقدام خای حالات نور هم خراب کړي. آیا پارلمان ستر عدالت ته دا رنگ خط استولې شي او که استولې شي نو د عدالت لخوا به ممکنه ردعمل سوي؟ پاړه یې پېښور های کورټ د قانوني چارو پوه سویل سلطان مشال ریډیو ته وویل
دا کم خط چې پارلمنټ لیږلې ده سپریم کورټ ته نو په قانون کې یا په آئین دې بالکل صحیح حیثیت نشته او کپرس کردا سے خبره سپریم کورٹ ته اغي کن به کول وړي نو په کار ده چې اغي په خپل راشي سپریم کورٹ به ته ودرېږي او سپریم کورٹ مخ ته خپل خبر وږي. سپریم کورٹ ته خط در لګل کیا دا سے دادا سې تل کرته چې نن سو دا ورګي یو ټویټ وکي یا یو پوسټ وکي سپریم کورٹ ته جره دادا سره جوړ نو په دې باندې دا سې هیڅ قسم اکشن نه درته غستی شي او دا سې دې سې کته شي او دغه قانوني حیثیت بنی په دې باندې سپریم کورٹ سوږي.
دا چې د دې تازه حالاتو با په سیاست ساسرات وی پاړې په خبر کې شنن کې لحاظ لی وای چې په پاکستان په سیاست کې دی وخت کې تاو تریخواله عدلی سره هغه لیول پوری رسیدلې چې پارلمان مخامخ ولاړ دی. په دې وخت کې د عدلی هغه فیصلو ته چې هغه یره ده چې موجوده وزیر اعظم او هغه کابینه نه اهل شي.
تاو تریخواله د ادارو ترمنځ نه د پارلمان او د عدلی ترمنځ ډیر زیات شوی دی او دا تاو تریخواله په نږدې ورځو کې به کمیږي نه دا زیتی. خو په ټولو حالاتو کې د ملک اقتصاد هغه انتهایی خراب دی. د عام سړي ژوند ډیر زیات متاثر شوی دی او د ګرانۍ دا لیول چې کوم 35.4 تر رسیدلی دی د کې نور هم د اضافي یاره ده.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیز بینچ په یو تازه فیصله کې حکومت او انتخاباتي کمیشن ته حکم ورکړ چې په 14 مئی دی په پنجاب صوبه کې انتخابات وکړي. خو حکومت وایي چې دروان کال په اکتوبر میاشت کې به په ټول ملک کې په یو ځای انتخابات کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په وختنه په جنوري میاشت په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومتونه ختم کړل شوي او د دواړو صوبو اعلی وزیرانو صوبایي اسمبلی تحلیل کړي وي. د تحریک انصاف ګوند په دواړو صوبو کې لنوي سره زر تر زره د انتخاباتو غوښتنه کوي. شایسته کی مشال ریډیو اسلام آباد.
زمږغله مشال رادیو خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې واکمن اتحادي ګوندونه پر دې خبره په یو خوله دي چې په ټول هیواد کې د انتخابات په یو ورځ وسی. شباز شریف دا خبره د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې تر هغه وروسته وکړه چې د اتحادي ګوندونو مشرانو فیصله وکړه چې انتخابات په یو ورځ په کار دي او عدالت په سیاسي معاملاتو کې لاسوهنه نه کوي. په دې نو تفصیل د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې حکمران اتحادي ګوندونه په دې خبره یو خوله دي چې په ټول هیواد کې دي انتخابات هم په یو ورځ وشي او په دې سیاسي معاملاتو کې مداخلت د عدالت کار نه دی. وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د مارچ په 26مه نیټه د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې کړې ده. تیره ورځ د کابینې د غونډې نه وړاندې په اتحادي حکومت کې د شامل غوندونو د سربراهانو غونډه هم ترسره شوه چې پکې د هیواد په سیاسي صورتحال خبرې اترې وشوې. د دې وروسته بیا وزیر اعظم شهباز شریف وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې وویل چې دا د عدالت کار نه دی چې په سیاسي معاملاتو کې مداخلت وکړي. زنه غنم چې زدا پیسہ وکم یا تاسو دا پیسہ وکئ چې سپریم کورٹ دی ضمانتی وی او هغه لدی د منځګړیتوب حق ورکړی شي. دا د هغه کار نه دی. دا عدالت کار د آئین او قانون مطابق فیصله کول دي. د انتخاباتو د نیټه په اړه اتحادی ګوندونه یو دي. په 13 اگست د پارلمان موده ختمیږي او د هغه وروسته د نوی ورځو سره په اکتوبر نومبر کې د انتخاباتو نیټه راځي.
نومبر اکتوبر مې وو تاریخ بنتی ہے.
د وزیر اعظم شهباز شریف د دې سرګندونو په اړه مې د خبريال او شینونکې محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې دا محل پارلمان او سپریم کورټ د یو بل سره د ټکر په حالت کې دی.
سپریم کورټ او پارلمان دواړه لګیا دي او د خپل بلدسته جنگ کوي او د بلدسته جنگ کې دی لګیا دي د ثابتولو کوشش کوي یو چې زه د بل نمبر یم هغه بل وي زه د دې نمبر یم. اوس په دا دې معامله کې به دا خبرې اترې به روانې په دې به هم څه وخت تیر شي. وفاقي حکومت وخت تیروي چې وخت په تیر کې او د الیکشن د کولو چې کومې خبرې د دنه مطالبه کې په هغه باندې د سپریم کورټ سره په دې جنگي ماحول کې هغه وخت تیر کې.
یاد دې وی چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا د انتخاباتو په اړه د پاکستان ستر عدالت دو ځل په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو کولو فیصله اورولې دي خو په حکومت کې شامل غوندونه په دغه فیصلو اعتراض لري او دریځ لري چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال او ځینی نور قاضیان د پاکستان تحریک انصاف په حق کې فیصله اورولې دي. خو د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د انتخاباتو په اړه د قضیو د اورونې پر مهال ویلي وو چې د آئین مطابق په تحلیل شویو اسمبلیانو په نوي ورځو کې دننه انتخابات پکار دي. په سپریم کورټ کې د انتخاباتو په اړه د قضیو د فیصلو وروسته د اپریل په 10مه نیټه د پاکستان د پارلمان په شریکه غونډه کې د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو کمولو په اړه یو قانوني مسوده هم منزوره شوې و. خو په سپریم کورټ کې په دغه اړه یو کیس هم روان دی او سپریم کورټ د دغه قضیه د پیسدې پوری د دغه قانون د نه عملي کولو امر هم ورکړی دی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
زموږه غلم مشال رادیو خاوري او زو د سواد پر لور. په سواد کې د پولیس پټانه کې د چاودنو پر ضد په درې مورز هم احتجاجي مظاهرې سوي دي. پرم په خوازه خیل کې سواد قامي جرګه او په منګور کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په کابل تانه کې پر سوو چاودنو سخت نیو کې وکړي. مظاهرچان غوښتنه کوي چې د چاودنو په لټنه دي وسی او لسته دي هرڅه په ډاګه کړل سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان را کوي چې د منګورې د مظاهرچانو په ژغ پیلېږي.
مونږ په خپل خاورا مونږ په د پاکستان تحریک انصاف ضلع سوات لخوا منګور نشاط چوک کې په زرګونو بازارچانو ته د یاد کون ملکن ډیویژن مشرانو پخوانی د صوبایي سمندې غړو او مقامی مشرانو وینا کې ویل چې د سوات په کابل کې د پولیسو په تاڼه چاودنه د یو خاص مقصد لپاره شوې او د سوات کې د بدمنۍ خورولو هڅه ده. دوی د پولیسو په اړه چارواکو تورونه ولګول چې اصل واقع پټوي. مظاهرې ته د سوات میر شاید علي خان ویل چې په کابل کې په تاڼه کې دننه چاودنې د تشویش خبره ده. مظاهرې ته د سوات نه پخوانی د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي ویل چې دوی به د هر قسمه ترهګرۍ په ضد راپاسي. دوی نه صرف په سوات بلکې په ټوله صوبه کې بدامنی او ترهګرۍ نه مني. احتجاجی جلسه کې شریک زیاتره خلکو سپینې جنډې راغستې وې او د امن غوښتنې وکړې. په دغه مهال د پی ټی آی ملکن ډیویژن بشر په زړه کې وویل چې د پاکستان آئین ولس ته د مال او ځان تحفظ ورکولو ضمانت ورکړی. که ریاست دې کې ناکام شو نو ولس به قانون په لاس کې واخلي.
د دې ځمکې لپاره ځکه چې دا سواتی زه پکې سیاست وکم، څوک به پکې ګاډۍ وچلوي، څوک به پکې افسری وکړي، څوک به چکرونه راشي. یو بهترین سوات دی، د زیلونو سوات دی، ښایسته سوات دی، د سکون سوات دی. انشاءالله دا به نه ورانولو کوم انا میرا نچاړي کو وانت انشاءالله.
د سوات په تحصیل کابل کې د اپریل په څلېرویشتمه نیټه د ترهګرۍ مخنیوي پولیس تاڼه کې چاودنو کې 13 تنان مړه شوي چې پکې 11 پولیس اهلکار شامل دي. چاودنو کې 55 تنان ژوبل شوي. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې چاودنې یو حادثه وه او تاڼه کې بارود دزیدلي. بلخوا خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت په دغه پیښه اندېښنې څرګندونې کړې او د اپریل په 26مه نیټه وفاقي کابینه اجلاس کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پولیسو په تاڼه کې چاودنو په اړه د تحقیقاتو امر جاری کړی. تیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریڈیو خاوري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په بنو کې د خبريال ګوهر وزیر د غیر قانوني نیونې غندنه کړې ده. کمیشن د اپریل پر 25مه په بیان کې ویلي چې د ګوهر وزیر د تښتونې او پر هغه د تشدد په اړه د پلټنې وسی او حکومت دی له ځان پرته د خبريالانو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. تر کوچنی اختر وړاندې په بنو کې نامعلومه کسانو ګوهر وزیر تښتولی وو او د ډیر ساعتونو تر بند او تشدد درسته خوش کړی وو. نوموړي مشال اړې ته ویل چې برمتګر ورته ویل چې د امن او د پښتنو د وسایلو د حق په اړه به راپور نه جوړوي. له ګوهر وزیر سره د مشال اړې خبريال عمر وزیر مرکه کړي او په سر کې د هغه د تښتونې په اړه پوښتلی دي. نوموړي په جواب کې وایي
د 19 اپریل مزدیګر دلته زه د خپل کمرې نه آفیس نه کوز شوم. نو د بچیانو دپاره مې د اختر شاپینګ اراده وه او ما وی چې ځان دپاره ټوپۍ واخلم. زه چې کله د بنو پولیس لاین سره جیل مارکیټ ته ورسېدم نو دلته یو تخانه ده د ټوپۍ دکان دی په هغه کې په خپل ټوپۍ جوړوي. نو هغې ته چې ورکوز شوم الته دوا وسله وال وو. نو ما ته یو ویل چې ته ګوهر وزیر یې. ما ورته چې هو خبریال. ما ورته چې جی. نو ویل یې ته به زموږ سره مرکز ته ځي. نو ما هغه ته وویل چې خدای دې خیر وکړي، ما خو تر اوسه پورې څه داسې کار نه دی کړی، نه مې داسې رپورټینګ کړی دی، نه مې داسې خبره کړې ده، نه مې داسې حرکت کړی دی چې هغه د چا په ذات باندې تنقید وي، د چا په ذات نیوکه وي. آزاد صحافت مې کړی دی. خو هغه وویل چې نه، هغه دکان کې چې کسانو هغې ورته وویل چې اوس یې پرېږ دی. ما ورته وویل چې زه به بله ورځ درشم، تاسو ظاهره ته وښایې، زه ورک سړی خو نه یم. نو هغه بیا وی چې بهر ته موټر کې کسان ناست یې هغه سره مشوره کوو. زه یې بره راپور تکړم هغه ته ما سوالونه وکړل چیرې تاسو ما مو چې ته وای ما ته هم تکلیف دی زما بچیان دي زما مور ده د کور یوازینې مثال سره یم. نو هغه بیا زه ګاډی ته داسې وروخشه ویلې چې که خیژې نه نو یوه ګولۍ مو لګي. نو بیا خو ور وختلم نو بیا یې چې بره روان کړم د میرانشاه په طرف دلته یې سترګې راوتړلې او مخکې یې تقریبا 2500 میلټه مزل را باندې وکړو هلته چې یو مرکز و هغه ته ورسولم. نو هلته یې زلوانۍ راواچولې هلته یو بتروم و هغه کې یې بیا 1.5 ساعته بند وساتلم په هغه بتروم کې.
تا 1.5 ساعتونه یې بیا تاسو ته څه ویل غوښتنه یې څه وه؟
ما ته به ذهني دغه هم را کول چې تاسو مثال لکه هغه مونږ چې کوم مثال د وسایلو متعلق رپورټینګ کوو د امن متعلق د خلکو د غوښتنو مطابق هغه خبرې به یې ډېرې زیاتې کولې تاسو زمونږ خلاف. ما خو د چا خلاف هم رپورټینګ نه دی کړی. آزاد صحافت مې کړی دی البته چېرته احتجاج شوی دی چېرته وسایلو دپاره جلوس راویستې شوی دی چېرته هغې ته ما کوریج ورکړی دی. مثال
د کدار ته وایي تاسو سپې جنګلو یې کولی شوه څنګه خلق وو وسلوال وو دوی ځان ته وسلوال ویل سی ویل
په جنګلو خو یما نشو کولای ځکه چې زه د وسلوالو سره نږدې چرته پاتې شوی نه یم. لکه په جندل خو مینا خو هغه ځان ته ګوډ دغه ویل هغه ګوډ وسلوال دلته ګوډ بیډ یو دغه اصطلاح ده دوی ځان ته ګوډ ویل وی چې لکه ګوډ دغه به کوي چې مثال دا خلق دی بیا یو ویډیو هم رانه ریکارڈ کړه هغه کې بیا چې زه یې په کله په 3 اپریل ماخام را خوشی کولم نو د بدروم نه راوستم او په کټ یې کېنه ولم. نو زه حیران شوم چې نه زه یې د کټ د کېنستی وړ څنګه وبللم. خو وروستو بیا صدر غوړولو لاندې چې راشه کوشش نو هغه سترګې ډېرې ټینګې راوتړلې. ما ورته چې خیر خو دی وی چې اوس ورته خایو سملستلم. نو بیا یې چتر راواخیستل هغه باندې زما باندې په وهلو باندې پیښه وکړه خو ډېر زیات یې ووهلم. هلته ویډیو یې هم رانه کوله ځکه چې وړومبی کس راغی هغه ویډیو واور سره. مثال بیا ما ورته وی چې مسلمانانو ولې مې په دومره بے دردی سره وشنی هغې وی چې ودرېږه لږ به نورو دغه در کوو. وروستو یې بیا کرنټونه را کړل د بجلی کرنټ یې راکو هغه ډېر زیات ما ته تکلیف ورسوه ځکه چې ما وی چې یا خدایه ته مې زر کې مړ کې ځکه چې هغه شی مې نور دغه کوی نه شو. هغه زما په لاس کې چې کومې زلوانې وې هغه باندې به یې چې کله ونیوو نو هغې به ډېر زیات زیر راکوو سر ته او زړه ته. مثال نو هغه زه بیخي ما وی چې زما ذهن کار پرېښودو. نو هغې نه وروستو بیا کېنغولم وی چې دلته چې کوم د ګوټ طالبان دي د دې بسته یې نه کوي او بیټ پسې به خبرې کوي. بیا روژه ماتې نه وروستو یې زه دغه ته راوویستم د بنو میرانشاه سړک ته هلته د خوجه خړ چک پوسټ سره نږدو په دې علاقه کې یې پرېښودم او بیا بنو کې تقریبا 8:30 بجې وې چې زه بنو ته راورسېدم. بیا دلته ملګرو راته وویل چې دا خو ته خراب یې ما ته پته نه لګېده د ځان. نو هغې بیا هسپتال ته لاړو هغې وویل چې تاسو به دلته رپورټ کوئ چې د کوم حالات دي. نو بیا سیټي ترنۍ ته راغلو هلته مو د نامعلومو کسانو خلاف اف آی آر وکړو.
اوس دا راته ووایه چې تاسو پولیسو ته تاسو چې اف آی آر مو وکړو ترنۍ ته باقاعده تلې اف آی آر دې درج شوی دی اف آی آر دې څنګه درج کړی دی او پولیس څه وایي؟
پولیس دا ویلی دی چې مثال مونږ پلاټنې کوو زمونږ سره خپل طریقه کار دی ځکه چې بنو کې خو خوښه سی سی ټی وی کیمرې هم لګېدلې دي. نو هغه دوی ځکه چې نور څومره صحافتي تنظیمونه دي هغه هم رابطې د پولیس سره کړې دي. هغه ته دوی دا ویلی دي چې مونږ پلاټنې شروع کړې دي او زر کې به مثال هغه کوټلي معلومات کره معلومات میدان ته راوړو.
پولیس ډاډ درکړی دی چې تاسو په وړلو کې چې څوک ککړ دي هغه ته به سزا ملاویږي او دوی به گرفتاری.
زه خو دا وایم چې ډاډ خو بل خبره ده ډاډ خو چې تاسو څوک تحفظ درکې. مثال زه اوس هم هر محفوظ یم ځکه چې ما ته ویل شوی دی چې که ته خبره وکړې تا د خولې نه سپڼو وستو نو بیا دې خیر نشته. موږ ډېر خلک وژلې دي ډېر خلک مو الل کړی دي نو بیا ته هم دومره مشکل نه یې. حقیقت دی چې یو سړی د بنو نه وچتولی شي د بازار نه نو هغه مرګ به څه مشکل وي.
د نامعلومو کسانو لخوا تښتول سوی خبریال گوهر وزیر و چې زموږ د خبریال عمر وزیر پښتنې ځوابولې.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزې خبرونې د مشال تر رڼا لاندې په لس نیمو بجو پښتونخوا کلی په کلی په یوه بجه پام کوا په دوه نیمو بجو د ځوانانو غږ په دریو بجو سروے په څلور نیمو بجو هارون باچا هنری غړی په پنځو بجو
زموږ غل مشال رادیو څخوري د بلوچستان او افغانستان په سرحدي برخو کې یو ځل بیا کانګو وایرس سرګن سوی چې لامل یې پرون د کوټې په روغتون کې له کانګو ناروغي څخه یو کس مړ خو بل رغول سوی دی. د ډاکټرانو په وینا د راتلونکي لوی اختر پر مهال د کانګو وایرس خپرېدو امکان زیات دی، نو په کار ده چې خلک د څارویو د قرباني پر مهال احتیاط څخه کار واخلي او د هغوی د خولې له اوبو یا ناوړو او وینو څخه ځان لرې وساتي. په دې نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په فاطمه جنا اسپیټال کې د کانګو وایرس څخه د اپریل په 16مه نیټه یو مریض مړ شوی دی. څوک چې د افغانستان او پولیس ته چیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار چې منوسیدونکی وو، په کوټ کې د ډاکټرانو په وینا چې یاد کس کسابو او د اختر په ورځو کې په چمن کې پسه حلال کړی وو چې لامل وده ته د کانګو ناروغي لګېدلې وه. په دې اړه د مشالې ډو سره په خبرو کې د فاطمه جنا اسپیټال کوټ ډاکټر امان الله شاه وویل چې د چمن څخه په کانګو وایرس اخته یو ناروغ څور ځلمخه و اسپیټال ته راوړی وو، خو هغه په اسپیټال کې مړ شو. لکه دغه په خبره چې د کانګو وایرس یو بل ناروغ د افغانستان د لشکرګاه څخه راوړی وو او هغه د علاج وروسته د اسپیټال څخه رخصت کړی دی.
دوه کانګو کې سونه راغلی وو، یو پیشنټ عمر سو او بل چې دی هغه زنده او سیاتیاب وو او هغه زموږ ډیسچارج کړی وو. اوس کې سونه به زیات سي دوه لوی اختر را روان دي. دا کې په ډیر خدشات دا دي کې مطلب خلق مویشي منډي مطلب زه او خپل قرباني د پاره بکرا او شهید او ګور نه دا پهلو به چانسز به ډیر زیات دي. دا اختر لوجه تو منډیان کې برش سي مال مویشي مختلف زې سبا رواني سپیشلی زموږ د کلا سیف الله چمن د افغانستان او کولو دا
ډاکټر امل الله زیاته کړه چې د لوی اختر پر مهال چې کله خلک د قربانۍ لپاره پسونه یا څاروي رانیسي، نو هغه وخت په کار دی چې د ډیر احتیاط څخه کار واخیستل سي.
او دغه خلک په خپل احتیاط کې او ضلع انتظامیه به احتیاط کې سپرې کې لایف سټاک والا باید کې اکټیو سي او سپرې نو سي بیا چې د مرض پھیلاو مطلب روکاو سي. احتیاط دا دی کې بس خلک کله کې د خلاتو وګوري د غاښونو وګوري مویشیانه دا به احتیاط کوي کې کله دا خپله دا سلیوا یا کې دا توک دا کې دا لس لګي یا چې دی دا کسایان دی دا وینه کې به هغه لاس ولګي بیا دا سره پیلاو کېږي.
د کانګو د ناروغۍ د پیژندنې په اړه په کوټ کې ډېرې ډاکټران وایي که په یو انسان کې سپینه وینه مخ پر کمېدو سي یا تبه او یا هم د سر درد ورته کېږي، نو دا د کانګو وایرس علامت کېدای سي. ځکه چې د کانګو وایرس د ناروغۍ په صورت زیاتره وخت د ناروغ د پوزې او خولې څخه وینه هم راځي. خود دا ښه خبره ده هم ده چې په خوا به د کانګو وایرس د ناروغۍ د تشخیص په خاطر د وینې سیمپلان کراچی، لاهور یا اسلام آباد ته لېږدول کېدل، خو اوس د کانګو د ناروغۍ د معلومولو په خاطر د وینې د چکېدو اسانۍ د کوټ په فاطمه جنا اسپیټال کې هم جوړه شوې ده. په دې ترڅ کې مې د بلوچستان د لایف سټاک د محکمې د صوبایي وزیر اکبر اسکانی سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته تیر کال چې کله د ژوب سره تړاو لرونکی میټه خان کاکړ د یادی محکمې وزیر وو، نو هغه وخت د صوبایي حکومت لخوا د لوی اختر څخه لمخه په منډیانو کې د کانګو وایرس په ضد سپرېګانې سوي وې او دا ډول یې په منډیانو کې د صفایي او پاکۍ انتظام هم ښه ساتلی وو چې له امله څه ځاني زیان نه و اوښتی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ پر اپلیکیشن باندې هم اوریدلی سي. دا اپلیکیشن تاسو له اپل سٹور یا ګوګل پلی سٹور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلودولای سي. په پېښور کې د سهار لسمې بجې سوې. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ویلي چې د هغه هیواد سپریم کورټ د پارلمان پریکړو ته درناوی وکړي. راجا پرویز اشرف پرون د قومي اسمبلی له غونډې او د هغې د غړو له تایید وروسته چیف جسټس عمر عطا بندیال ته په لیکل سوي لیک کې غوښتنه کړې چې سپریم کورټ باید د امکان تر حده په سیاسي کړکیچ کې لشکلېدو ډډه وکړي. په سوال کې د پولیسو په تاڼه کې د چاودنو پر ضد یو ځل بیا احتجاجي مظاهرې سوي دي. پرون د اپریل پر 15مه په خوازخېله کې سوات قومي جرګې او په منګوره کې بیا پاکستان تحریک انصاف ګوند پر سوو چاودنو سختې نیوکې وکړې. د منګورې په نشا چوک کې مظاهرې ته د سوات میر شاد علي خان وویل چې ولس به د ترهګرۍ پر ضد له پولیس سره یو ځای درېږي. د پاکستان پوځ ویلي چې د خیبر په تیرا سیمه کې له وسوال سرپنچته کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په خبره کړې بیان کې ویلي چې د اپریل پر 15مه په تیرا کې له وسوال سرپنچته کې دوه وسلوال هم وژل او څلور نور یې ژوبل کړل. تر اوسه کوم وسوال ډېر د پوځ د دغې دا په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په سودان کې له روانې کورنۍ جګړې څخه د ځان ژغورلو په خاطر د 200 پاکستانیانو یو بل کاروان په خوندي توګه پورت سودان ته رسیدلی دی. او نن د پاکستان نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د 15 یو ورځنیو لوبو سیالي پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ به لومړی سیالي نن پر اولپنډی کې پر ځای وخت مازیګر 3:30 بجې پیلېږي. د خبرونو لنډیز اوریدو وروسته تاسو پام د مشال تر لاندې بحث پر لور راګرځوم. دا بحث تاسو مخکې په ژوندۍ بڼه اوریدلې دي. نن تاسو ته په تکراری بڼه در خبرو. او د خبرونې موضوع ده په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو کې د ترهګریزه جګړې پر مهال د هغو سیمو اقتصاد ته اوښتي زیانونه. د بحث وړاندې کوونکی عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترنا لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. خبر پښتونخوا په خاصه توګه قبایلي ضلع کې په تیرو دوو لسیزو کې د ترهګریزې جګړې پر مهال نه یوازې ځاني زیانونه رسېدلي بلکې په پراخه کچه مالي تاوانونه هم سوي دي. قبایلي ضلع چې وار له مخه له اقتصادي پلوه د پاکستان له نورو سیمو څخه شاته پاتې وي، د سوداګرو په خبره د وسلوالو ضد پوځي کاروایانو نور هم پر شا کړي دي. د مشال ترانلاند کې هم د موضوع بلابل ارخونه چېړو. مېلمانه مو د خیبر ضلع یو کاروباري خان محمد اپریدی او د خیبر پښتونخوا حکومت د اقتصادي سلاکارانو د ډډې یو مشر یا بختیار دی. تاسو دواړو مېلمانو ته هرکلی وایم. یا بختیار صاحب، زه به اول لار سم خان محمد صاحب ته. خان محمد اپریدی صاحب، سوال دا دی چې تقریبا تر شلو کالو زیات وخت وشو او په قبایلي ضلع کې وسلوال راغو، بیا پوجا پریشنونه دي، خلک به کورسو، د دې ټولو په سلسله کې کم د قبایلی سیمو کاروبار هغه په کم کم شکل کې او څنګه متاثر شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ولکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې. څنګه چې تاسو وویل چې په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ او د بدامنۍ خلاف کم فوجی اپریشنر شو، حالات خراب شو، هغه نه مخکې زبر راشم د 2004 نه مخکې، خاص کر د خیبر ضلع چلتا بعد ترانزیت کاروبار کې دلو بڑے بازار بیا آباد وو. تقریبا 15,000 دکانونه په هغه کې موجود وو. ورسره وړې کارخانې، غټې کارخانې، تقریبا 450 پورې هغه کارخانې وې. هغه سره تقریبا د ربونو روپو کاروبار کېدل. ورسره کرش مشینونه هم چلېدل چې اتیا پورې کرش مشینونه وو چې په زرګونو خلک پکې پر روزګار وو. فوجی آپریشن ہم شروع شول چاہے پر بنیاد کے ضلع خیبر باڑہ کے مکمل باڑہ 2009 واخلا پر 2016 پوری مکمل رنگ اکڑا دگا سے بھی منگ لاٹ شو دے وزیرستان شمالی میرا شاہ تھا اور میرالی بازار تھا چاغان تقریباً 6000 دکانوں و مارکیٹوں نے آگائے رنگ کرل اور آگے سرا دے کاروبار ٹول ہر سر ختم کرل اور سرا بیا بے منگ دے قرم ضلع تراشو چلتا دشیا اور دسونی پر جگڑا کے مکمل بازار پٹا پود دلو خلق کے لاڑت مائگریٹ شو دراصل دے مومندو او دے باجاور سیمے مکمل نو ز بداوائم چے زمم کاروبار ټول د افغانستان دے لارے ستاړلې وو التا سنتوی وی اسن غوا نو غوا جی بیا مون کاروبار نہ کول زبا ککر سی بیا هو کم چے مون څومرم غټ کاروبار یان دی اغا دے افغانستان دے دے ترانزیت کاروبار نہ خشوی دی دے سرا زبے یو مثال در کم چے دے باڑے بازار مارکیٹونه د پناما باندې په پینډه کې مارکیټ ته بڑې بازار باندې کې په کراچۍ کې په لاهور کې بڑې پناما اخیرا ځکه چې دلته به سامان راتلو د مختلفو خرونو ته کېدلو نو د سره خلکو ډېر ښه کاروبار نه وو ته اوس ته جاوید افریدی هایر کمپنی والا وا چې عام د بڑې نه کاروبار کړی دی د کاروبار یې بیسو ایچبی کې ګروپ شو شجیبل ګروپ شو داسې مختلف په نورو ضلعو کې چې کاروبارونه دي نو هغه د دې
مننه خان احمد افریدی صاحب تاسو یو خاکا بیان کچ څومره اثر شوی دی او کم کم کاروبارو یا بختار صاحب تاسو پکې څه اضافه کول غواړی کنه چې دا سې زکه چې واځي خو د قبایلی ضلع یا د قبایلی سیمو اقتصاد په کم شکل کې خراب شوی دی دغه سې د خیبر پښتونخوا عمومي تور سوات او نور سیمې ترګری سیمې او ځپلې نو تاسو خپل څه پکې اضافه کول غواړی چې په کم شکل کې اثر کړی دی
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ډیر مننه تاسو زما ته شاملولو په دې پروګرام کې زه پکې دا وید غواړم چې خیبر پختونخوا عمومي تور او زمونږ چې کوم نیولی مرګ ډیسټریکټ یا چې کوم مونږ ته ایکس مونږ ته فاټا وایو یا لوکل ژبه کې دلته کې علاقه غیر ورته وایو نو اگر دا ترگرے دے جنگ کے خط کافی حد پورے داغئی کاروبار نہ خراب شوی دی او داغئی تنقصان نہ رسی دلی دی داغئی نہ صرف دا چ بازار نو پورے خبر ادا بلکہ چکم پلارچ کے پگٹا پیمانہ تا سو گورئی نو ال تک دا زراعت شعبہ او بنیادی سہولیات لگ اسکولونا اسپتالونا او نور دا سے قسم سجونا چی دی آگئی تا دیر زیاد نقصان رسی دلی دی او دا آگئی نقصان دا ازالی دا پارا دا تیرو پینزو کالونا یو خکافی حد پورے یو سیریس سنجیدہ کوششونا دا دی حکومت طرف نہ شروع دی سرکار آل تک د دخل کو د روچتول د کاروبار سیوا کول د پارا مختلف قسم اقدامات کری دی او مختلف قسم قدم نے اغستی دی
او یا مختار صاحب یعنی پکی مداخلہ کوما ہم دے سوال تازہ اور اس طرح لما نو کستا سو اجازہ بھی زبا یوارا خان احمد افریدی صاحب تور سم ہم دغه بیا بالکل زما پزین کې دا هم دغه به ګورو چې تاسو د حکومت په سطح بیا څه کوي خان احمد افریدی صاحب لکه یا بختیار صاحب هم ذکر وکړي تاسو هم وکړي دا خو ستاسو اقتصادي تاوانونه دي چې وی دي خو د دې عملا د خلکو پر عام ژوند باندې تاسو څه داسې اثر لیدلې دي خراب اثر ناوړه اثر لیدلې دي کنه
بالکل ککر سے دس ادا چھ عمومی توگا کم قبائلی اضلاع کے تاجران ہوں کاروباریان ہوں یو ایلیٹ کلاس ہو مطلب ڈیر گھاٹا ہو یو دا درمیانہ کلاس ہو دا خلق دا کم چھ گھٹ کاروباریان ہوں دا لاڑل کراچی لاہور پینڈے تا دو گزارا وش والا آگا سٹیبل ہو آگو خام خاص سرمایہ کو دل تلگا گش والا کو بیا نورو خارون ہوتا چھ لاڑل آگو لگا سان سنبھال کو میڈل کلاس خلق کی بالکل خراب کرل آگا خلق چې په 2004-05 کې خ ټیک ټاک گاډي به ور سره او کور به ور سره او خاص سیستم به روان وو هغه بالکل زیرو تر غلی دي هغه ډېر دکانداران لکه زبې توا کم چې د باړې په خیبر کې 15,000 دکاندارانو نن بڑا چې آباد شوی را د 2016 نه پاس هم په ډېرو په مشکلاتو باندې چې د حکومت هیڅ داسې هغه نه پکې په خپل بیس باندې دا ځان راټول کړی نو دا د 2,500 نه اخلي 3,000 پورې خلکو
یعنی تاسو داسې شخصا داسې مثال لري که د یو چا حواله ورکوئ سې که نوم نه اخلئ چې داسې کسان تاسو لیدلی دي چې هغه بالکل اوس له اقتصادي حوالې څخه له لاس پښو لوېدلي دي
بالکل زمون پر رشتہ دارانو کې هغه په باړه کې دکانونه وو چې کله باړه بند شولا نو هغه مایګریټ شول بټاتال ته په بټاتال کې هغه خلکو به حکومت به دا ویل چې درغلم بیا درغلم د اپریشنونو په نامه باندې موږ دا ذهن جوړو چې دا به کال وي شپږ میاشتې بي او دا معامله به حل کړي خو هغه چونکې حل نه شوله نو خلک په دان ته به وو چې زه به باړې له واپس لاړ شم زه به دکان واپس کلاو کړم خو هغه د بدقسمتۍ نه واخله د 2009 نه چې اپریشن شروع شولې په 2016 پورې هېڅ چا کاروبار او دکان هغه نه کړلو نو داسې خلک هم وو چې لکه مونږ یو کس وو هغه د جنریټرو دکان وو نو هغه چې کله وو نو هغه سره تقریبا درجنو باندې مشینري ورسره جنریټر ورسره وي چې کله هغه واپس راغلو نو دکان خو یاسم ختم وو چې هغه سامان پکې نه وو نو ډېر داسې خلک شته چې بالکل لکه زه به ته مثال دی هغه درکړم چې 15,000 دکانداران په کاروبار وو او 3,000 له اوس راغلي دي نو اټ مینس چې دا دومره غټ هغه باندې دی دا کې هم اوس نوي خلک اخشوي دي زړه پکې ډېر کم
مننه خانم د افریدی صاحب دا یوازې باړه نه ده بلکې باجوړ مومند کورما او شمالي او جنوبي
دا باړه مثال ورکوم دا به د میرالی د میرانشاه بازار د نواګي د لوی سم د ټول بازارونو هغه یو قسم هغه بالکل پکې
هغه مننه افریدی صاحب یا بختیار صاحب تاسو خبره کوله تاسو د حکومت لخوا ځخه تاسو کار دا دی چې تاسو اقتصادي پلانونه او دا بیا حکومت ته مشورې او تجویزونه ورکړي تاسو ول چې په دې حواله باندې تاسو ځینې اقدامات کړي دي چې کوم اقتصادي تاوان خلکو ته رسېدلی دي یا په اقتصادي حواله چې خلک څومره خراب شوي دي او هغه بیا په خپو تاسو دروي نو په حکومتي سطح باندې تاسو هغه کوم اقدامات دي چې کوي چې خلک په اقتصادي توګه باندې په خپلو پښو ودري
جی د بارا کې حکومت چې کوم اقدامات کړی دي په هغه کې یو خود چې د هغه ځای کم ځوان کول دي د هغه د پاره مختلف قسم اقدامات شوي دي لکه انصاف روزګار سکیم یو حکومت لانچ کړی دی او یو هلته کې د اے ڈی پی او اے آئی پی حوالے سره دتا ہوته ویم چې په جنرل په توګه باندې کومګو ګورو په تیر کال کې په 2021-22 کې په هغه ځای کې د اے آئی پی کرتا ہوته وې ما د اکسلریټډ امپلیمنٹیشن پروګرام د حکومت طرف نه حالت کې شروع شوی چې هغه علاقې چې کوم ته نقصان رسیدلی دي هغه واپس خپل خپل ودرېږي او هغه ته هغه سہولیات چې کوم د سرکار طرف نه ملاویدل پکار دی هغه ورته ملاو شي او په دې مت کې سرکار حالت کې د ای آئی پی په مت کې 34.3 بلین روپے لګولی دي او د دې صوبې
د ټولو قبایلی ضلعو کې تاسو یادوي کې یو خاص علاقه ده
دا زه په ټولو 13 علاقې دي چې کوم کې موږ سره وو ضلع دي او نور ته موږ هغه نور ضلعو سره مرچ شوي دي
هغه ته موږ قبایلی علاقې
جی بالکل نو دا پټولو کې بارہ چیز خبره کوم نو یو پنځلس نیم بلین روپے د دې صوبې د اے ڈی پی نه او شپږ دېرش بلین روپے د اے آئی پی د فنڈ نه هلته کې لګېدلی دي په تیر کال کې او 100% دا یوټیلایزیشن شوی دی او د دې په وجه باندې هلته کې خلکو ته روزگارم ملاو شوی دی د خلکو مختلف قسم حالت کې پروجیکټ اوم چلیدلی دی خاص کر خصوصی توګه باندې ماتا ہوتا د انصاف روزگار خبره وکړه چې هغه کې د یو ملین نه تر 10 ملین پورې او تر اپ ټو
یعنی لاس لا کو زه خطو یو کروڑ پوری
جی بالکل نو هغه خلکو ته لون میلاو شوی دی او هغه کې قرضه میلاو شوی ده او اته کاله ټایم دی دغې او ورسره د یو کال گریس پیریډ هم شامل دی.
خانومه د فریدی صاحب لکه څنګه چې بختیار صاحب کومه پلانونه د حکومت بیان کړل او حکومت دی وایي چې دا کارونه قرضه او غواړي چې په اقتصادي توګه دا خلک په پښو ودري او هغه عادي حالت کم حالت پخوا وو هغه ته راسي، نو ستاسو په خیال باندې د دې تاسو عملا څه لیدلې دي چې یعنې د دې اثر کوي یا دا که عملي سي پوره سل په سله، نو تاسو ووینئ چې اقتصاد یا د خلکو معاشي حالت به بیرته زاړه حالت ته راسي؟
ډېر وضاحت توګه باندې وویل چې دا د شیان مونږ دوه تاس کړي دي، خاص کر د خیبر بینک والله یې ورکړله چې هغه مونږ قرضې ورکړي دي. خو زه د خیبر بینک په هغه باندې ووایم چې 3000 درپسونه نن د باړې تجربینو سره زما خبرې کېدلې، هغه وایي چې 3000 درپسونه صرف د باړې بازار نه ورته راغ شوي دي او اوس پورې پکې یو کس لاندې باړې نه راغ شوي. هغه خلک بیا لاړه د جمرود په هغه نه یې تحصیل په هغه باندې چې کوم خیبر بینک دی هغه په تر باندې څه کسانو د لون اخیستې دي هغه تقریباً د 2 لک نه والا په 4-5 لک پورې. بل مونږ ته یو د سمیډا هغه یو پروګرام راغلی و خو هغه کې تقریباً د ټول فاټا نه 35000 درخواستونه جمع شوي دي او میرالی کې او میرانشا کې تقریباً 2500 دکاندارانو لا هغه میلاو شوي دي. بقایا په نورو ضلعو کې خاص کر د باړې په هغه کې پاکې 2500 پورې دکاندارانو لا 2 لک نه والا تر 4 لک پورې پیسې میلاو شوي دي او هغه د باړې بازار نه تقریباً 3200 فمونه صرف سمیډه لا جمع شوي دي. نو تا اندازه لګوه چې په 2500 کسانو لا به څه میلاو شوي وي هم د 2 لک نه په 3 لک پورې چې هغه بیا هغه دکان چې کوم دکان د هغه جوړ کړی شوی و پاکیا سامان و نو هغه بس هغه دوړه کې مال کوي نو په دغسې حساب یې دی. او کومو خلکو هغه پښتانه او خاص کر قبایل ډېر زیات محنت کش دي، دا د حکومت په اسرا باندې نه پاتې، که د حکومت په اسرا باندې پاتې وای نو دا به بالکل مړه وای. نو زه نه ګڼم چې داسې خاص بهتري یې کړې ده.
مننه خانومه د افریدي صاحب. یا بختیار صاحب تاسو خبره کوله مینځ کې بیا زه لاړم خانومه د افریدي صاحب ته، که تاسو هغه خبره جاري وساتئ چې تاسو خپل پلانونه بیان کوو هغه اخیری تاسو څه ویل هغه کله تاسو بیا راته ووایئ.
منګه دا خبره کولای شي چې د حکومت طرف نه دا درې مختلف قسم څنګه چې د خان محمد سے بویل چې د بینک اف خیبر طرف نه ملاو شوی دی د انصاف روزګار سکیم په مت کې، دغه په مت کې د کامیاب جوان پروګرام په مت کې، او دغه شانتي د اخوت پروګرام چې کوم چلیدل دی هلته کې هغه مایکرو فاینانسنګ کړی دی او هغه لږ لونز ورکړي دي چې کوم د
1500 روپو پورې دي. یعنی خانومت صاحب دینه تاسو څه اندازه لګوئ چې کوم زوړ حالت دی چې خلکو چې کوم اقتصادي حالې ځلې پخوا وي یا معاشي حالت یې وو هغه سره تاسو لیدلی دي چې ښه شوی دی؟ ځکه خانومت صاحب وایي چې هغه سي اثر چې ورځ ختمه کیږي هغه سي
ده. تاسو په دغه کې هم دا خبره راولم تاسو په نوټس کې چې مونږه د دې پروګرام د دې پیسو خرچ کول ته ما وویل چې مونږه دا خو د کاروباري مونږ خبره کوو. مونږه په زراعت کې خلکو ته وسیله روزګار سکیم په ذریعه باندې مختلف قسم خلکو ته سروي ورکړي دي چې کوم د غوښې د پاره یا سروي ورکړي دي چې کوم د پیو والوي یا مو هغې ته نور قسم امدادونه ورکړي دي. هغې نه پس د دې یو خو قرضې دي، یو چې دی یو خو امداد دی، او بل خوا د سرکار طرف نه خرچ کړی شوی ای ډی پی یا ای آی پی لاندې دا دومره بلینز اف روپیز دي. نو دا د دې نه پس مونږه د دې یو اسسمنټ وکړه، مونږه وکتل چې دا خلکو ته د دې نه څه فایده رسېدلې ده
او دا بنیادی خبره ده.
ٹھیک شو جی، اوس د دې خلکو ته فایده رسېدلې ده او که نه ده رسېدلې، داغی په تفصیلا کچری تاسو اوریدل غواړی نو داغی تفصیل بیان کوم
او دا چې لند کراتوسه او بالکل وایس تفصیل ولې نه غواړو ځکه چې هغه مهمه خبره ده چې هغه سر څل ویدل دی استاد جاج چې تاسو اخستې دی هغه څه وایي
او جی زمونږ جاج چې مونږه مغستر دیتا هو ته په مختصر الفاظو کې صرف دا یو دغه بیان کوم چې د خلکو په دغه مونږ کتلې دی چې د خلکو په حالت کې د هغوی په معاشي حالت کې یا اقتصادي حالت کې څومره فرق راغلی دی او دا خلک د حکومت د دې اقداماتو نه څومره مطمئن دي او څومره هغوی خوشحاله دي دې نه نو اوس دا چې دی نو دا یو ناشنا شانتي خبره ده چې دا ضلع نه ضلع ته یا د یو علاقې نه بل علاقې ته مونږ تللي یو نو د هغې اثرات هلته کې بالکل بدل شوي دي دا بورډ یو شانتي نه دي ٹھیک شو جی نو په دې کې لکه زه تاسو ته وایم چې ایف آر کوهارت چې کوم او ایف آر بنو او نارت وزیرستان او لکی او ایف آر پشاور مومند او اورکزئی دا هغه علاقی دی چې د دې خلک کو د نیمی نه زیات لکه د 50% نه زیات خلک د حکومت نه مطمئن نه دي چې هغه هغه واپس هغه چې کوم ریسټوریشن یا واپس د هغه هغه په
خپل درو
یا بحالی یا چسا مختلف قسم دغی اغی نه خوشاله نه دی د نیمی نه زیات خلک جبکې په باجوړ کې په کورم کې په ڈی آئی ایف آر ڈی آئی خان کې ایف آر ٹانک کې او په ساؤتھ وزیرستان کې د نیمی نه زیات خلک د 50% نه زیات خلک چې دینو اغی مطمئن دی او اغید د دې اقداماتو ته په ښه نظر ګوري او د غوی دا خیال دی چې کدا شروع وي او دا رواني نو واپس به مونږ هم په هغه لار شو چې کوم مخکې په امن سره او په دغه سره مونږ چلیدو اوس په دې کې دوه ضروري خبرې دا زر عالم ستاسو په نوټس کې چې په ایف آر ټانک او ایف آر وزیرستان دا سوری ایف آر ٹانک او ایف آر ڈی آئی خان دا دو آغا علاقی دی چې کوم ځای کې د خلکو په آمدن کې یو ډیر غټ خو
یعنی زیاتوالی راغلی دی
دا زیاتوالی څومره دی دا زه تاسو ته وایم دا زیاتوالی چې کوم راغلی دی
داسې به وکړو چې بختیار صاحب زه به خانومه د افریدي صاحب ته ورسم تاسو تر هغو ولټوي او بیا به زه تاسو ته راسم
دادی زما مخې ته پروت ما صرف هغه کتلو چې ایف آر ڈی آئی خان کې د خلکو په دغه کې چې کم زیاتوالی راغلی دی نو هغه آلموسټ 25% دی
دوی چکم آمدن دی یا اقتصاد شوی دی
یا چکم آمدن سیوا شوی دی اگر 25% دی او دا غشان پا ایف آر ٹانک کی لکا پا ایف آر ٹانک کی منسرا او ستن چرکم دا کورانو انک دا آمدنو اگر 250,000 روپے او سلور سا و بواتیا و مخ کی دی لکا چکل دا ترہگری و او کل دا حکومت آلتا کی دا ای آئی پی نو لانچ کرے او دا اقدامات نو شروع شوی اوس دا غی نه پس چې مونږه دا غی جاج واغسته چې مونږ آلته کې دا کارونه شروع شو نو دا ایف آر ټان کې د خلکو او ستن آمدن د کورنو 1,01,000 روپو ته رسیدلې دی کم چې تقریبا 60% دی
یا بختیار صاحب او ستاسو که زه خانومت صاحب راته منتظر دی زه بیا هم تاسو ته راځم همدغه خبره کوو ستاسو په راتلونکي پلانونه هم خبره کوو چې تاسو بیا راتلونکي څه پلان لري د دې په نتیجه کې خانومت افریدي صاحب دا یا بختیار صاحب څه کومه خبره کوي حکومتونه په خپل حساب لګیا دي لکه کومه اعداد شمار یا د کومه پلانونه یا د کومه پروژه یا د کومه منصوبې دوی شروع کړي دي، نو دا تر یو حد پورې تاسو په خیال باندې چې تاسو بیا ولې نه یاست مطمئنه چې هغه سي حالت نه راځي لکه په خوا چې وو؟
زبه که کرسب دا وایم چې په دا گرانتونو او په دا امدادونو باندې ډیر کم خلق مستفید کیږي. موږ له حکومت د مخه داسې یو جامع پلان پکار دی چې په هغه کې د خلکو کاروبار وسیع شي.
یعنی لکه څنګه جامع پلان تاسو سره څنګه پلان تاسو کاروبارانو سره
چې کم د افغانستان څخه کومې لارې بند شوي دي، کم سختیانې جوړې شوي دي، په تورخان په خرلچې په غلام خان باندې دغسې په باجوار او په مومندو کې کومې لارې دي، زه وایم چې دا کم زماز لارې دغو دره فری ترانزیټ چې څنګه دی هغه نه مخکې وو هغه دې مغسې فری ترانزیټ ته ورکړي. زه دا نه وایم چې ټیکس ته مخلي، ټیکس ته اخلي. زه یو مثال در کوم چې زمونږ د طبې په بازار قوم زه اخیل سه یو لار وه هغه باندې به مخکې د 2016-18 پورې گاڑی راتلل، نو د یو گاڑی نه به 25 لک روپۍ اخیستلې چې هغه به کلیئر کېدو به قوم ته جمع کېدلې. خو خلکو به کاروبار کولو نو خلکو سره ډېر خوشي وو. خو دې هغه باندې په نسبت باندې که په ډرای فوډ باندې خلکو کاروبار کوي نو په ډرای فوډ باندې تقریبا 28 لک روپۍ ټیکس اخیستل شي، خو هغه کم وي، هغه خلکو ته ستونزې وي، هغه ته مسلې وي. نو موږ یو چې 15 زوی کې په دې بدل کې را ورته ټیکس والان کې نوی خو د فری فلورینګ کې د پاکستان سامان د افغانستان له پاسانه تللی شي، د افغانستان هغه اغله تللی. موږ د قبایلو چې خشوي وو کاروبار یا شوي وو د مارکیټونه آباد شوي وو دا په د ترانزیټ لارو باندې شوي وو چې د باړې نه به یا د میرانشاه نه به یا د هغه نه به تورخم نه به سامان روان شول، نو په لاهور کې او په کراچۍ کې بیا کېدلو ټیکس تنت په خلی وو. زه ته وایم چې دغه د واجب د ترخم د سختوالي د واجب د کرخانو مارکیټ تباه برباد دی، بالکل پکې هیڅ نشته، معاشه ختم دی، دغه سه د شوبې بازار ورسره تړلې وو، دغه سه نوخر بازار ورسره تړلې وو. نو دا پښتون چې څومره بیلتې دا ورسره متاثر شوی دی، خو یک باوجود په هغه کې په پنډي کې هغه شی ملويږي چې کم شوی مخکې په کرخانو په هغه کې ملازو داسې نه چې بند شوی دی اوس هم کېږي. خو سختي دغه له جوړه کړې ده چې کم حکومتي چارواکي دي دا د سمګلنګ لپاره او د خپلو جوپونو لپاره د ځان لپاره دا غاخ کوي. موږ یو چې د امن دی راولي، اوس خلک په بڑا کې کاروبار نه کوي، هغه روان دي په بڑا کې. اوس تقریبا د 2016 نه په 2022 پورې تقریبا د 300 نه 400 پر فیکټریانه راغلي وي، هغه تقریبا اوس 100 نه پاتې شوی. خلکو له کلونه کېږي، خلکو له باتیا کېږي، څوک دکان نه شي اخته، څوک ګاډي نه شي اخته. نو زه وایم چې حکومت په دغه هغه باندې او کې په ګرانټونو باندې هیڅ نه کیږي، خلک تکړه دي خپل پیسې ګټلې شي.
مننه خانم د افریدی صاحب. یا بختار صاحب، په مهمه خبره دا کله دا چمبر اف کامرس والا یا سوداګرم دا خبره کوي دا ستاسو دا پلانونه د منصوبو تر حد پورې خو دوی شایي تعریف وکړي، خو سوال دا دی چې یعنی کاروبار له افغانستان سره پر دې لارو باندې، نو ستاسو کله پر دې موضوع باندې له حکومت سره یا خپل پر دې باندې سوچم کړی دی چې یو جامع پلان یا د افغانستان سره د کاروبار په حواله باندې یو پلان وي؟ دوه درې منټه وخت را سره دی.
جی بالکل، زما ګران رور خانواده سے بے خولی خبر وکړه چې بازی لارې داسې دي چې هغه باندې به مخکې ډیر کاروبار کېده او اوس حال تکي کاروبار کم شوی دی. دا هغه ذکر په بالکل ساده الفاظو کې وایم، نو یو یره موجود ده چې چرته دا واپس امن او امان بیا برباد نشي، او د دې یری یو قسم مونږه ډسپلی ولی دا چې کله سورج مخ کې دا لارې لګونه کې کولاو شو یو خلکو ته پریخو دی شوی، نو په سواد کې اچانک تاسو بلیدلی چې بیا هغه خلکو وسلوال رخکاره شو او قانوني پلاس کې دا غستو او د خلکو د کور کې د بندولو کوشش کولو. خو خلک څنګه چې زما دی بل ګران رور ویل چې تکړه دي، آی په خپل کولی شي هر څه، نو د حکومت په ځای هغه خلکو
یعنی خو خاصي ستاسو په خیال باندې په حکومت داسې تاسو چونکه اقتصادي سلاکاران یاست د حکومت کله دا خبره تر بحث لاندې راغلې ده چې د افغانستان سره د تجارت په اړه یو پراخ پلان جامع پلان یو ټوس او کوټلی پلان شته یو منټ وخت را سره دی
بالکل جی مونږه دا نه صرف افغانستان سره بلکې لکه زمونږ چې نورم کم پولی جنگی کی ایران سره او چین سره زمونږ تجارت لپاره خو مونږ ظاهر ده دې سره زمونږ نه صرف اقتصاد ښه کیږي زمونږ خلکو ته روزګار ملاویږي زمونږ پرمختګ هم په دې باندې دی صرف په خپل کور کې پناسته باندې خو مونږ ترقی نشو کولای نو هغې لپاره منصوبې موجود دي هغه منصوبې چې دي هغه په تو بالکل پریکٹیکل شکل کې راوستو د پاره د هغه آزمائش کولو د پاره لکه مونږه په وړه سطح باندې ځای په ځای تجارتي لارې کولو کړی دي او ترانزیت اوس هم شروع دی لکه بند شوی خو نه دی خو یو فارمل هغې ته پاره مونږه یو داسې شکل ورکول غواړو چې په ځای د دې چې مخکې څنګه لکه دا ترانزیت شروع او د دې ایس قسم سره معائنہ نه کېده او نه دا کتے شو نو پاغی کی د وسلی تگ را تگ مو شو پاغی کی